ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونو ته هر کله نن پنځشنبه ورځ د 1439 هجری لمریز کال د کب یهود میاشتې 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 19 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د ټاپې د پروژې د یوشتمې غونډې کوربه دی. افغان چارواکي هیله مندي چې په دې غونډه کې به د دغې پروژې د عملي کولو په برخه کې پرمختګ وشي. د افغانستان لپاره په ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام راګرځوو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر په هلمند کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله. امریکا وایي د اسرائیل په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته رسیدو هلې ځلې اغېزمنې نه کړې. د تونس ولسمشر د دې هیواد د پلازمېنې په یو موزیم کې له حملې وروسته چې لږ تر لږه 13 بهرني ګرځندویان او دوه تونسیان پکې ووژل شول، ژمنه وکړه چې له تروریزم سره به له صله رحمۍ پرته جګړه کوي. په کابل کې نن د ټاپي پروژې د وزیرانو یوشتمه غونډه ده. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پټرولیم وزیران په دې غونډه کې پر دې خبري وکړي چې له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د 1200 کیلومتر په اوږدو د ګازو پایپ لاین تیر شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم د وزارت ویان رفیع صدیقی ازادي راډیو ته د نننۍ غونډې د بحث د اساسي ټکي په اړه وویل.
امروز کابل میزبان 23مین نشست هیئت رهبری
ایتالیا. نن کابل د ټاپي د یوشتمې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې هغه مقدماتي خبرې چې ترکمنستان د فرانسې له ټوټال کمپنۍ سره کړې دي د هغه راپور مشرتابه هیئت ته وړاندې کوي. د ټاپي په نوم په دغه پروژې کې د روستک په نوم روسي کمپنۍ او د چین د پایپ لاین په نوم کمپنۍ هم علاقمندي ښکاره کړې ده. که چېرته د ټاپي پروژې د کار پر پیلېدو موافقه وشي، نو په 2013 میلادي کال به کار پیل شي او ګاز به تر هند پورې انتقال کړي چې د دې درکه به هر کال افغانستان شاوخوا 300 میلیون ډالر ترانزیت له کابل ترلاسه کوي. د افغانستان ولسمشر په هلمند کې ځان وژونکی برید وغند. اشرف غنی د بیګونه خلکو وژنه یو نبخونکی جنایت وبلاوی ویل چې دا کار په هیڅ دین کې توجیه وړ نه دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دی چې د هغو پر ضد بل هر قوی استفاده وشي چې د بیګونه افغانانو ویني بهوي. د راپورونو له مخې په هلمند کې تیره ورځ په ځان وژونکي برید کې چې د ولایت ودانۍ ته نږدې وشوه او ملکیان ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول. چاودیدونکو مواد په یو باروډونکو موټر کې ځای پر ځای شوی و. د ځانوژونکو برید مسؤلیت طالبانو منلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې د کابل هرات د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي تېره ورځ دغه وزارت له یو شمېر نورو چارواکو سره په یوه غونډه کې د افغانستان د لویو لارو پر امنیت خبرې وکړې. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دې غونډه کې د وردګ، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، فراه او هرات امنیي قمندانانو ته لارښوونه وشوه چې د کابل، کندهار د لویې لارې د امنیت لپاره په خپلو سیمو کې له ټولو شته امکاناتو ګټه واخلي. د کورنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل چې هیڅ ډول غفلت دې منلو نه دی او د ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید دې لارې امنیت سم شي څو خلک په اسانۍ تګ راتګ وکړي. امریکا وایي د اسرائیل په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب بل ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته رسیدو هلې ځلې اغېزمنې نه کړې. نتنیاهو ویلي دي چې له ایران سره خبرې ناوړه پایله لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکي تېره ورځ په واشنګټن کې خبرلان ته وویل:
We've been long familiar with the views of the Prime Minister on Iran.
لوده موده رئیس موږ د صدر اعظم نتنیاهو د ایران له دریزه خبري موږ دا فکر نه کوو چې د هغه بریالیتوب یا اراده له ایران سره پر خبرو اغېز کوي. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د امریکایي او ایراني استازو خبرې په سویس کې روانې دي څو ایران د توهڅوي چې له اټومي فعالیتونو د بندیزونو د سسېدو په بدل کې لاس واخلي. د تونس ولسمشر د دې هیواد پلازمېنې په یو موزیم کې له حملې وروسته چې لږ تر لږه 13 بهرني ګرځندویان او دوه تونسیان پکې ووژل شول، ژمنه وکړه چې له تروریزم سره به له صله رحمۍ پرته جګړه کوي. بیجی قائد ACPC پرون په ټلویزیونی خبرو کې وویل چې موږ له تروریزم سره په جګړه کې یو او دغه وحشي اقلیت به موږ ونه بیروي. د پلازمینې تونس په باردو موزیم کې په پرونۍ حمله کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ایټالوي، جرمني، پولندي، هسپانوي او کولمبیایي ګرځندویان شامل دي. یو له وژل شوو تونسیانو د امنیتي ځواکونو غړی دی. دوه حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه حمله کې څلیرویشت تنه ټپیان شول او هغه مهال وشو چې د موزیم په څنګلوري د پارلمان په ودانۍ کې وکیلانو له تروریزم سره د مبارزې پر یوې لایحې بحث کاوه. تونس چې تر ډېره په اروپایي سالانیانو تکیه دی، له 2011 کال له هغه مهال راهیسې چې د دې هیواد پخوانی واکمن زین العابدین بن علي د خلکو د پاڅون په نتیجه کې له واکه لرې شوی، تر اوسه پکې د سخت دریځو وسلوالو له لورې دومره لویه حمله نه وه شوې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو موافقه وکړه چې پر روسي بندیزونه باید د منسک د فبروري د موافقې له بشپړ عملي کېدو سره تړلې وي. سپین مانی وویل بایدن د چهارشنبې په ورځ له پروشنکو سره په ټلیفون خبرې وکړې. بایدن د اوکراین د پارلمان د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د دې هیواد ختیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړی موقف او محدود خود مختاري په دې شرط ورکوي چې په دې سیمو کې د اوکراین د قانون په اساس انتخابات وشي. روسیا او د اوکراین د ختیځ یاغي وسلوالو دواړو دغه شرایط غندلی دي. په کیف کې د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسونوک وویل په اوکراین کې ډېر خلک دې ته خوشبین نه دي چې روسیا او ترورستان به د منسک موافقه عملي کړي. د اوکراین د جمهوری ریاست د ویپانې له مخې پروشنکو هغه قانون چې پارلمان تصویب کړی و د چهارشنبې په ورځ تصویب کړ.
السلام علیکم. په موکې له ازادۍ رادیو نه د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 13، ټیټه 15، اسمان نیمه وریز. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 21، ټیټه 8 اټکل شوې ده. غزنی د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 2، اسمان نیمه وریز. هرات د ورخت اټکل شوې د تودوخې لوړ درجه 13، ټیټه 8 خودل شوې. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 13، ټیټه 11، اسمان وریز خودل شوې. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 25، ټیټه 15، اسمان لمر خودل شوې.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپ هم اوریدل شي. کابل نن د تپید پروژې د یوشتمې غونډې کوربه دی. افغان چارواکي وایي چې هیله مند دي چې په دې غونډه کې به د دغه پروژې د عملي کولو په برخه کې پرمختګ وشي.
در این نشست مذاکرات مقدماتی را که جانب ترکمنستان با کمپانی توتال فرانسه داشته گزارش را ارائه میکنه به هیئت رهبری تاپی.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر د کابینې پاتې غړي د راتلونکي یک شنبه په ورځ د جرګې ته ورپیژني.
رئیس صاحب فرمودن روز یک شنبه بخیر کابینه را معرفی میکنه، لیستشان تکمیل شده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د تونس د پرونی ځانمرګي برید له وروستیو عکس العملونو مو خبرو او د ژوند رنګونو کې به د پکتیا د کوچیانو د یوه مسؤول څرګندونې واورې.
موږ باندې خو اولا شخصا چې اوازونه بد لګېږي ترافیکو اواز بد لګېږي، بې جایه ناری وي، موټر والا، لمبر پلیټ والا، نو چې دوی خپله قانون نه مراتی نو په کراچیو په ګاډیو به څنګه قانون مرات کړي.
په کابل کې نن پر دې خبرې کېږي چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې تر هند پورې کومه کمپنۍ تیر کړي. په دې غونډه کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند پټرولیم وزیران او یو شمېر نور چارواکي ګډون کوي. که چیرته د تاپی په نوم د غازو دغه پروژه تطبیق شي نو هر کال به افغانستان د دې پروژې له درکه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي او په زرګونو افغانانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دې غونډې په اړه احمد شیبر راپور لري.
تمه ده چې نن په کابل کې د څلورو هیوادو د پټرولیم مزیران پر دې خبرې وکړي چې د تاپی پروژه د یو کنسرسیوم له لارې یو شرکت ته وسپاري څو کار پرې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پټرولیم وزیران برخه واخلي او د پټرولیم او ګازو په برخه کې به د دغو هیوادو یو شمیر نور جګپوړي چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر غونډې مخکې ترکمنستان د فرانسې له ټوټال شرکت سره لومړنۍ خبرې کړې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د نننۍ غونډې په جوړېدو کې مرستندوی دی، ترکمن چارواکي له ټوټال کمپنۍ سره په بنیادي برخو کې موافقې ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2015 کال را په دې خوا چې د تاپی د پروژې پر سر خبرې روانې دي، دا تر بل هر وخت د دې پروژې د پیلېدو په برخه کې لوی پرمختګ دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند رفی صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د ترکمنستان د پټرولیم وزیر به په نننۍ غونډه کې له ټوټال کمپنۍ سره د شویو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړي.
در این نشست مذاکرات مقدماتی را که جناب ترکمنستان با کمپانی توتال فرانسه
په دې غونډه کې به چې ترکمنستان کومې مقدماتي خبرې د فرانسې له توتال کمپنۍ سره لرلې پر هغه رڼا واچوي. توتال غواړي چې د دې پروژې د کنسرسیوم مشي وکړي او دوه نور شرکتونه هم غواړي چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. نو نن به د تاپی په شرطابه هیئت ته د توتال کمپنۍ په اړه راپور وړاندې شي تر څو پریکړه وشي چې کومه کمپنۍ د دې جوګه کېدای شي تاپی په پروژې کې د روستوک پنوم روسي کمپنۍ او د چین د پایپ لاین پنوم کمپنۍ هم علاقه مندي ښکاره کړې ده. کچرته د تاپی پروژې د کار پر پیلېدو موافقه وشي نو تر 2013 کال پورې بل ترکمنستان څخه تر هند پورې 1200 کیلومتر پایپ لاین تیر شي چې هر ورځ به 90 میلیونه متر مکعب ګاز هند او پاکستان او 14 میلیونه متر مکعب ګاز به افغانستان ته صادر شي. د تاپی د پروژې له درکه ویل کیږي چې هر کال به افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او په زرګونو افغانانو ته به په دې پروژه کې د کار زمينه برابر شي.
تازه خبرونه او ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي ولسمشر د کابینې پاتې غړي د راتلونکي یکشنبه پرځ د جرګې ته ورپیژني. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په دې او ځین نور موضوعاتو خبرې وکړې. تر دې مخکې د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداري ورکړې او چکچيري افغان ولسمشر او د هغه اجرایي مرستیال امریکا ته سفر مخکې دوی د کابینې پاتې غړي ورونه پیژني. دوی به هم د سرپرست وزیرانو او دغه راز د سرپرست والیانو په اړه یو اقدام وکړي. نور تفصیل دی ناجسافي پرپورت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې پرتلونکي اونۍ کې بعد کابینې پاتې غړیو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زیلا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا له رهبری پلاوی او د بیلابیلو کمیټو له مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به پاتې کاندید وزیران چې دوګونی تابعیت ونه لري ولسی جرګې ته معرفي کړي.
نن موږ د اتماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود چې په کې هیئت اداري او د کمیسیون رئیسان من سره رئیس جمهور غنی موږ سره تعهد وکړو چې د یک شنبه په ورځ باندې به نوي وزیران تاسو ته معرفي کیږي. هغه دوه مسوبې چې موږ او د رئیس جمهور ترمنځ په دې باندې بحث شوی و چې یو د دوه تابعیت موضوع او بل هغه وزیران چې دوباره تکرار را اعتماد نه داخلي باید هغه رانه شي. نو دغه درناوی په صورت کې رئیس جمهور ویل چې د نوي وزیرانو کې به ټول نوي تیری او دغه معیارونو مطابق به چې کوم معیارونه باندې مال تاسو سره فیصله شوی و.
د افغانستان ولسی جرګې له رخصتیو نه مخکې د پیشنهاد شوو کاندید وزیرانو له ډلې اتو تنو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رای ورکړې. په دوی کې د کورنیو او بهرنیو چارو، مالی، عامه روغتیا، کلیو پراختیا، قانونو، کډوالو او حج او وقف وزیران شامل وو. ولسی جرګې هغه مهال اعلان وکړ چې له رخصتیو نه وروسته د حکومت پاتې کاندید وزیرانو ته رای ورکول د کارونو په سر کې دي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د راتلونکو اونۍ په سر کې ولسی جرګې ته د کابینې پاتې کاندید وزیران معرفي کوي چې د مهال ولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، سره له دې چې مخکې ځینې حکومتي چارواکو ویلي و چې ممکن ځینې هغه څیرې چې تیر ځل د ولسی جرګې لخوا رد شوي وو بیا دې جرګې ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شي. خو ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر له دوی سره ژمنه کړې چې په کارپو او مسلکي کسان باندې جرګې ته معرفي کوي.
افغانستان په 1993 لمریز کال کې په دې کال کې څه ستونزې او پرمختګونه وو؟ د نوی کال پیلېدو سره ازادي رادیو په دې حقله تفصیلی راپورونه لري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او سم یو ځل بیا په مخکې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته په کابل کې نن د ټاپي پروژې د وزیرانو یو اشتمه غونډه ده. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند پټرولیم وزیران په دې غونډه کې پر دې خبري وکړي چې له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته 1200 کیلومتر په اوږدو د ګازو پایپ لاین تیر شي. د افغانستان ولسمشر په هلمند کې ځان وژونکي برید وغانده. اشرف غني د بیګونه خلکو وژنه یو نه بخونکې جنایت وبلا او ویل چې دا کار په هیڅ دین کې د توجیه وړ نه دی. د راپورونو له مخې پرون په هلمند کې په ځان وژونکي برید کې چې د عدالت د ولایت ودانۍ ته نږدې وشو و ملکیان وژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې د کابل هرات د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. امریکا وایي د اسرائیل په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته د رسیدو هلې ځلې اغیزمنې نه کړې. د تونس ولسمشر د دې هیواد پلازمېنې په یو موزیم کې له حملې وروسته چې لږ تر لږه 13 بهرني ګرځندویان او 2 تونسیان پکې ووژل شول ژمنه وکړه چې له تروریزم سره به له سله رحمۍ پرته جګړه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د اوکران ولسمشر پیترو پروشنکو موافقه وکړه چې پر روسي بندیزونه باید د منسک د فبروري د موافقې له بشپړ عملي کېدو سره تړلې وي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کریمیا یو عادي سیمه نه ده، دا سیمه د روسي لپاره تاریخي ریښې لري. ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. اجمل انتبه وښو
د نیویارک همز رسپانه د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې سرلیک یې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال له قهره غږ لوړ کړی. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی د ملي امنیت د شورا په یو غونډه کې چې مشرتوب یې د جنرال عبدالرشید دوستم پر غاړه وو له قهره د نوموړي غږ لوړ شوی. د رسپانه په وینا دغه پوښنه د ملیشو قومندان چې د سلګونو تسلیم شوو طالب وسلوالو په وژلو تورن دی له دې وصیت په تنګ راغلی چې ولسمشر اشرف غني او د ملي امنیت د شورا مشر نوموړی له پامه غورځوي. ورسپانوی دوستم په دې مجلس کې له قهره په لوړ غږ وویل هیڅوک زما غوښتنې ته ځواب نه وایي. تر دې مخکې نوموړي ویلي و چې خلکو جنرال کړی او غواړي چې له هیواد سره مرسته وکړي خو هیڅوک یې ان مشورې ته غوږ نه نیسي. د نیویارک ټایمز لیکنوی دا موضوع کې د شیستون زیرا مرسته کړي. د انتخاباتو مخکې ولسمشر اشرف غني د دوستم په اړه کافي معلومات لرل. دا چې د بشري حقوقو سازمانونو نوموړي په جنگي جنایاتو تورن کړی او دا چې نوموړي یو جنگ سالار دی په دې ټولو پوهیده. ولسمشر غنی نوموړی لزام سره په انتخاباتو کې شریک کړ ځکه چې یو شمیر مشخص رای ورکوونکي د نوموړی پلوي کوي او دا مشخص شمیر خلک له دوستم پرته بل چاته رای نه ورکوي. خو رسپانوي هغه مهال ټول داسې فکر کوي چې وخت پر رسیدو همدا چې دوستم لوړه څوکۍ ترلاسه کړي قناعت به وکړي په مسلو کې به مداخله نه کوي او خوشاله وي. نیویارک ټایمز وایي د دوستم ناری سوری غوښتنې او انتقادونه وسرګندوي چې نوموړی به په راتلونکي کې خاموشه پاتې نشي او که چیرې غوښتنې ونه منل شي د افغانستان په حکومت کې به نو ستونزو ته لاره پرانیزي. د فارین پالیسي خبرونې په خپل وروستۍ غونډه کې وبله مسله راپورته کړې وایي د افغانستان انتخاباتي سیستم له لوړو ژورو سره مل دی. خبرونه په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګان راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وایي که چیرې د ولسمشر د انتخاباتو تجربه په پام کې ونیول شي او هغه درغلې چې په دې انتخاباتو کې وشوي نو له راتلونکو انتخاباتو هم باید لوی اتمه ونشي چې نتیجې به د افغانستان د ټولو خلکو په سره برابر وي. خبرونه په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو لړ وړاندیزونه کوي چې په وینای کېدای شي په عملي کېدو یې په انتخاباتو کې درغلې راکمې شي. د خبرونه یو وړاندیز دا دی چې د انتخاباتو په ورځو کې خونکي او ماسلان د څارونکو په ډله کې شامل شي. همدارنګه د خبرونه وایي د څارنې په بهیر کې دی د ښځو رول پیاوړی شي ځکه د ټولنې دا برخه په فساد کې ډیر لاس نه لري او اجازه به ورنکړي چې په انتخاباتو کې ډیره لاسوهنه وشي. رسمانه زیاتوي ولسمشر کولای شي چې په یو ځانګړي فرمان کې د انتخاباتو د څارنې په بهیر کې خونکي ماسلان او ښځې شامل کړي.
ازادي راډیو اوریده سهار 5 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې د امریکا د خصوصي سکتور لخوا 15 ښځینه سوداګري مېرمنې د عملي زده کړو لپاره امریکا ته ولېږل شي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې د هغه سوداګرۍ ښځې دي چې له دې وړاندې په کابل کې زده کړې کړې دي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی هم دې غونډې ته ورغلې وه او په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې دا مهال افغان میرمنې د سوداګرۍ په برخه کې کمرنګ رول لري، د سوداګرۍ خونې مسولین وایي هڅه کوي چې د افغان سوداګرو میرمنې وړتیاوې لوړې کړي. په دې ورسېو کې سلويخت افغان میرمنو په همدې هدف په کابل کې د سوداګرۍ په برخه کې زده کړې کړې او اوس د دغو میرمنو له ډلې 15 د نورو زده کړو لپاره امریکا ته ځي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه د جوړ شوو مراسمو په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرو میرمنو ته د زده کړې مهمې دي او په کار او بار به هم خی غیزی وکړي.
دا پروژه ډیره زیاته ښه ده، عملی ده او یو ظرفیت ایجادوي. دوی ته مسلکی ټوپ یا د تجارت عملی کړنلار ورخی. تر اوسه پوری ډیره ښه نتیجه ورکړي. دغه خزي چې راغلي دي اکثر بیرته تشبث ایجاد کړي، بیرته کاروبار ایجاد کړي دي، یا فرزن سامان خریداری کوي، یا په یو تعداد کمپنیو کې کار کوي چې هلته ښه مدیریت وکړي، پروپوزل جوړ کړي، اداري کارونه وکړي.
دا 15 سوداګری میرمنې د سوداګرۍ د سولې زیږنده پروګرام لاري امریکا ته ځي. د دې پروګرام لاري په تیرو 9 کلونو کې ډیرو افغان سوداګرو میرمنو ته روزنه ورکړ شوې. دا پروګرام د ترینیس پونم د یوې امریکایي خځې لخوا چې د خیریه پروګرامونو مدیره ده پر مخ وړل کیږي. د دې پروګرام مسولین وایي هغه خځې چې د دې پروګرام لاري امریکا ته ځي هلته له امریکایي سوداګرو خځو سره د سوداګرۍ په برخه کې عملی زده کړې ترلاسه کوي. په عین حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د دې پروګرام لاري د سوداګرۍ په برخه کې زده کړې کړي خوخي څرګندوي چې دا ډول پروګرامونه به د دوی په کارونو مثبت اغیزه وکړي. دو افغان میرمنو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
ارزن رستانه ما د وچ میوه تجارت لرم. د رستانه وچ میوه دا ډیر یو مفید پروګرام موږ د پاره، اسپیشلی دا تجارت پیشه ومن خزه د پاره موږ زده کړه سره رقم خپل تجارت ته ترقی ورکو، سره رقم فعال وسو، خزه هم کول شي چې جامعه کې سهم واخلي.
ما سوما سادات حسینی هستم، یک از فارغین برنامه تجارت ما.
زه سوما سادات حسینی هم سوداګری د سولې زیږندې د دې پروګرام یو غډونواله. کوم موضوع چې موږ دلته زده کړی زما لپاره ګټور او همدارنګ زما د سوداګری په برخه کې خورا اغیزمن و. نو هیله منم چې دا ډول پروګرامونه د شوزو لپاره پراختیا پیدا کړي.
که څه هم په تیرو 13 کلونو کې د افغان میرمنو د ظرفیت لوړولو او په سوداګری برخه کې ځینې هڅې شوې دي، خو افغان میرمنې وایي چې دا پروګرامونه د پام وړ نه وو او غوښتنه کوي چې د ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره باید دا ډول پروګرامونه لا ډیر شي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د ديار لاسو درنويم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړی نیټه له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 5 بجې مخم تر 5 بجې پوري اوریدلای شئ. د تونس په مرکز کې مشکوک ترورستانو پر بهرنیو ګرځندویانو پرون برید وکړ او د څو اروپایي هیوادونو نږدې 40 ګرځندویان ووژل. تونس له اقتصادي پلوه پر ګرځندویانو ډیر تکیه کوي. د 2011 کال عرب پاتون را وروسته په دې هیواد کې وسلوالو داسې برید چې دومره تلفات پکې واوړي نه وکړی. ملګرو ملتونو تر حملې وروسته د تونس له خلکو او د پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبر څنګ راپور احمد شیبر اوروي.
په تونس کې نږدې 40 بهرنیان په یو ترورسي برید کې ووژل شول. د حمله تیره ورځ د تونس په ښار کې د پارلمان ودانۍ ترڅنګ پر یو موزیم وشوه. د تونس سریعظم حبیب السید په مرکز تونس کې پر باردو موزیم د شوي برید په اړه تیر ماښام رسنیو ته وویل.
نتیجه الاولی تقریبا 19 قتیل.
د لومړۍ نتیجې له مخې نږدې 19 کسان په دې برید کې وژل شوي دي چې 14 بهرني ګرځندویان دي. دوی د بیلابیلو هیوادو دي، د پولنډ، ایتالیا، جرمنی، اسپانیا او دوه تنه هم د تونس دي چې یوې د ځانګړو ځواکونو څخه وو. دواړه ترورستان چې حمله یې کړې وه وژل شوي دي. د تونس سریعظم زیاته کړه چې په دې برید کې 14 تنه ټپیان شوي دي چې دوه یې د تونس دي او نور بهرني ګرځندویان دي. د تونس د کورنیو چارو د وزارت ویاند سی این این تلویزیون ته وویل چې دواړو برید کوونکو پوځي جامې لرلې او دوی اسلامي افراطیان وو.
د تونس د کورنیو چارو د وزارت په وینا برید کوونکو یو شمیر بهرنیان برم تکړی هم وو. خو له امنیتي ځواکونو سره د ډزو پر مهال دواړه ترورستان وژل شول او برم تکسان خوشی شول. ملګرو ملتو دا برید وغنده. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان فرحان حق وی خبري غونډې ته وویل د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په سخت ټکو د باردو پر موزیم د تونس په مرکزی سیمو کې برید غندلی او د بیګنا کسانو پر وژنه خوشی نه دی. د ملګرو ملتو سرمنشي همدارس د تونس له ولس او چارواکو سره هم خواخوږي څرګنده کړې ده. تیره میاشت د تونس حکومت د سل افراطیانو د نیولو خبر ورکړ او وی ویل چې ځینو یې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره اړیکې لرل. د ځینو راپورونو له مخې له تونس څخه شاوخوا 2500 کسان تر اوسه عراق او سوریه ته تللي دي او د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد نسیم لیکي د هلمند کندهار د لوی لارې امنیت ډیر خراب دی. د کورنیو چارو وزارت څخه غواړو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. قاری محمد مدنی هم له ولسمشر څخه هیله کوي چې واشنگتن ته له سفر مخکې بشپړه کابینه ولسی جرګې ته ور معرفي کړي. دغه راز ګلاب له هلمند څخه لیکي چې پاکستان او امریکا غواړي چې سپین بیرغ بیرته په تور بدل کړي. او بشیر احمد له هلمند څخه لیکي زما له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي، ځکه چې په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت خراب شوی دی. پرونی حمله هم یوه بیلګه ده. ازادي رادیو اوري او اوسم د ژوند رنگونو
د ژوند رنگونه
نو مې نقيب الله مزه دي پکتیا ولایت مرکز وسیدونکو مونږ باندې فاولن شخصا سي اوازونه بدلګي ترافیک اواز بدلګي بي جاي ناريوي موټر والا لمبر پليټ والا نو چې دوی خپل قانون نه مراتین په کراچو په ګاډوي بچنګ قانون مرات کی دوی په لاس فکر کې په موټرو کې چغي وي زه خپل د پکتیا ولایت د کوچانو اميري
کوم کارونه کوي
خو دا اداري کارونه کوي د کوچانو د لپاره د پوهنې په برخه کې صحت په بخش کې د اوبو په برخه کې هم دا کارونه دي د تذکیرو د لپاره د کوچانو د ستونزو څخه مشکلات لري. مثلا په پکتیا کې څومره کوچان چې دي د اوبو لپاره د ځای مشکل ده. تاسې
راته ویلې چې پکتیا کې څومره کوچان دي؟
هو درته ویلې سم په پکتیا کې ډیر لزره کورنۍ فاميلي دي چې نه تعداد تر یو لکه شپږ زره پورې اوړي. په پکتیا کې دوی دوی د پاره ګرځنده کلینیک دوی ته برابر د مکتب وري چې ولې له مکتب لري هلته اوسي دی وبو مشکله حل سوي دی چې څنګه نه ځای کوچان چې دی دغه لپاره د ملي پیوستون پروګرام لري څنګه نه ویل دي ورته ماغ دي
په درس مسالې څنګه دا سیار خوانځي ورته جوړ سوي
سیار خوانځي کې ځکه مشکل ستاتې درې میاشتې یا څلور میاشتې پکتیا کې درې میاشتې په وردګو کې شپږ میاشتې خوست کې په دې کې مشکل ستا
نه خو سیار خوانځي بیا به وسره دي کنه
خو دا نه دي وسره او شرایطو کې لیک شرایط خراب نه دي وسره لیلی لري لایه وو په لوګر کې لري پکتیا کې لري خوس کې لري د کوچانو د پر د للی مکتبونه ست
خو یوازې د کوچانو الکانو درس ویل انجنې نه ویلې وو څنګه دا انجنې وای
وو انجنې جمعاتو کې درس وای او د ملانو نه درس وای
جمعاتو کې ملانو درس
وو ملانو درس
د مکتب کتابونه کې یوازې
نه نه یوازې دینی درس وای
دا نور نه وای
نه نه نور نه
آینده کې څه پلان نه ورتلري
پاینده کې د ریاست لوخوانه چې کوم پلان ستا چې لیلی به د نجونو د غنی لپاره جوړی ورته ان شاء الله پاینده کې ستا ورته
څنګه کوچیان به برخه پکې واخلي
او کې اخلي
دوی څومره اوس د سیوات په اهمیت باندې پوسوي دي
دوی لکه مخ کې د سیوات کلام به د چاپ جب کې لیدو نو چې دی اروپا زو درته وایم انجینر به ورته ویلی به وکاتراف تل انجینر به ورته ویلی چې خالص کلام به په جب کې انجینر به ورته ویلی ختموي پرې خو دی نه په لنډه دا شاند یو نظر دی خي ختم سوي دي
اوس شي کی
اوس خدي مخبل ماشومان مکتبو کې داخلي اوس نسونه پر یو لوګر ولایت لایلې کې د کوچانو ماشومان کې
اصل دی پکتیا دی
وونه دی پکتیا وو دلته چې ودی
پکتیا دی په لوګر
کې تاسو وي دی لوګر لایلې اوس ورته افتتاح کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله هم دومره و. زه نوریس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو جاوید نعیمی سلوت راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری